السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر لذیذ دکال دو ذرا اتلس دمارش دمیاشتے پشپار لسم انیٹا دبید الفتو لندن نا ارشاد فرمائی لوا دل تبا دھاغ خطبی پختو ترجمہ دا آوا پا خدمت کران دکو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام پا یو موقع د صحابہ رضوان اللہ علیہم مقام بیانولو اوغی فرمائل چھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د سیرت روخانہ ثبوتونه دی. اس کے یو تن دغه ثبوتونه ضائع کئی نو دا بدا سیوی لکه چھ هغه د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ضائع کول غواړي. نمحاغتن د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رختون قدر کولیشی چی سوک د صحابہ قدر کئی. ہوئی فرمائی چی سوک چی د صحابہ کرام قدر نہ کئی حقا بیخی بیخی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدر ہم نہ کئی. او دا حقا دا دعوی دا دروغ دا کاغا دعوی چیز د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره مینه لرم زکه چې دا اچرم نشی کېده چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره دی او د سوک مینه لري او بیا دی صحابه سره دشمنی کوي. هغه فرمایي چې د صحابه دله هغه پاک ډله وه چې دوی اچرم د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نه بیل شوی نه وو او د هغوی لپاره د هغوی په لاره کې د ژوند د قربانۍ نه هم دوی چېرته وروسته نه و پاتې شوي وو چېرم وروسته پاتې نه وو. فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په اطاعت کې هغوی داسې ورک وو چې دې لپاره هر تکلیف او هر مصیبت زغملو لپاره هغوی هر وخت تیار وو. نو دا هغه مقام دی د صحابه رضوان الله علیهم چې هر احمدی ته وړاندې ساتل پکار دی. چې کله موږ د صحابه د سیرت باره کې لولو او د هغوی د عملي نمونو باره کې علم ترلاسه کوو نو موږ د هغوی یو اهم مقام مخې ته راځي او دا مقام پکار دی چې زموږ پام دې طرف ته وګرځي چې د هغوی د سیرت د هغوی د اسوې د هغوی د کارونو د هغوی د اطاعت او د هغوی د عبادت د معیارونه دي چې موږ لپاره نمونه دي او موږ د خپل د ژوند برخه جوړولو لپاره کوشش وکړو. حضور فرمی چې دا وسه د زنو صحابو زنه واقعیت بیانوم. یو صحابی و ابو دجانه انصاری، هغوی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مدینه طرف ته هجرت په مخ اسلام قبول کړی و. دوی د مدینه اوسیدونکي و. هغوی ته دا احساس هم حاصل و چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره د بدر په جنگ کې دوی شامل شوي وو او ډېرې د بدرې جوهر دوی ښودلی وو. عمدغه شان د احد په جنگ کې هم د شمولیت دوی ته توفیق ترلاسه شوی وو او چې کله د جنگ رنگ بدل شو، یعنی مخکې مسلمانانو ګټله خو بیا حالات بدل شو او دا یو ځای و چې هغوی پرېښودو، نو د هغې په وجه کافرانو پرې بیا حمله وکړه او جنگ چې کوم حالات و هغه د مسلمانانو خلاف شو. نو هغه صحابه چې کوم هغه وخت رسول الله سره جغت پاتې شوي وو په هغې کې حضرت ابو دجانه هم شامل وو، او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دفاع کې دوی ډېر زیات زخمي شوي هم وو، خو دغو زخمونو نه باوجود هم دوی رستو شوي نه وو. دا واقع هم د دوی باره کې روایت کې راځي چې کله چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپله توره اوچته کړه، به یو مقعده وفرمایل چې څوک دی چې نن به د دغې تورې حق پوره کوي. نو حضرت ابو دجانه انصاری ورمخکې شو او ورته دا ووایي چې زه دغه خبرې لاس کوم چې د دغې تورې حق به پوره کوم. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دوی دا جذبه چې وکته، نو دوی له توره ورکړه. نو دوی بیا جرأت وکړو تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغې تورې حق به څنګه پوره کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا توره به د یو مسلمان وینه نه تویي، او بل دا چې یو دشمن کافر به دې نه بچ نه شي. هغه کافر چې دشمنی کوي، چې د اسلام خلاف جنگ کوي، د هغوی خلاف به دا استعمالوي. نو هغوی دا توره واخیسته او ډېر په فخر د جنگ میدان ته جهاد راغله. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایل چې په هغه محالاتو کې داسې د لویه اظهار د خدای پاک خوښ نه وي، خو نن د جنگ په میدان کې د بودجانه د ګرځېدو چې کومه طریقه ده، دا د خدای پاک ډېره خوښه شوه. په جنگ یمامه کې د مسلمان قصاب خلاف جنگ دوران دوی ته شهادت ترلاسه شوی و. دوی ډېرې په بادرۍ د قلې دروازه کلاولو لپاره چې د دننه بنده وه، دوی دا یو تدبیر کړی چې خپلو ملګرو ته دا ویلي وو چې ما د دیوال نه به دننه غورځوي. هغه ډېر اوچت فصیل و، خو چې داسې دوی هلته وغورځولی شو، نو د هغې په وجه دوی خپل ماته شوی وه. خو بیا هم دوی ډېر په بادرۍ جنګېدلي وو او د قلا دروازه یې کلاوه کړې وه، او بیا مسلمانان هغې ته وردننه شو. د حیرت انګیز جرأت او د مردانګۍ اظهار و چې کوم دوی کړی وو. خو بهرحال په دغه حالت کې دوی د جنگ دوران شهید شوي وو. او یو ځل بیماری کې دوی خپل یو ملګري ته دا وی چې شاید زما دوه عملونه داسې چې خدای پاک به قبول کړي، او دغه چې زه یو لو خبره نه کوم، غیبت نه کوم، خلکو پسې خبرې نه کوم، او بل دا چې د یو مسلمان لپاره هم زما په زړه کې کینه یا بغض نشته. بیا د حضرت محمد مسلمه ذکر ملاویږي چې په ابتدایي انصاري مسلمانانو کې دوی شامل وو. ډېر بادر انسان وو. د احد په جنگ کې دوی هم شامل وو او ډېرې په ثابت قدمه دوی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره ولاړ وو. یو خصوصیت چې دوی د ترلاسه و هغه دا دی چې د دوی په حقله د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په شنګوی داس هم پوره شوی و چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په یو موقع دوی خپل تور ورکا ورته فرمایل چې تر څو چې مشرکان سره ستا جنگ وي نو په سره دغه تور هغې سره جنګیږه، او چې کله یو داسې زمانه راشي چې مسلمانان یو بل سره په جنگ شي نو دا توره به ماته کړي او په کور به کښېني تر هغه وخته چې تر څو په تاسو حمله ونه کړي یا په تا مرګ راشي. نو هغوی په دغه نصیحت عمل کړی و او عمل یې پرې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه پس کړو چې عملاً هغه توره ماته کړې وه، او د لرګي یوه توره جوړه کړې وه چې په میان کې به یې ګرځوله چې اتنه تپوس وکړو چې د دې فایده څه ده. نو ورته وفرمیل چې د دې حکمت دا دی چې روب قائم وي، او د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د ارشاد تعمیل هم ما وکړو چې اوس د اوسپنې توره نږدم او د لرګي توره چاته نقصان نه شي رسولی. ځینې صحابه به دا وي چې د فتنې اثر که په چا نه و شوی، یعنی هغه فتنه چې کومه د حضرت عثمان د شهادت نه پس په مسلمانانو کې شروع شوی وه، که د هغې اثر په چا نه و شوی نو هغه هم محمد بن مسلمه و. هغوی د فتنو نه بچ کېدو لپاره په یو وران ویجر ځای کې ځان له کوټه جوړه کړې وه، او دا بیا فرمایل چې تر څو چې فتنې ختمې نه شي نو زما عمده اراده ده چې همداسې په بیابان کې به بیابانونو کې به ژوند تېروم. نو دا هغه خلک وو چې چا چې کله جنگ کولو نو دې لپاره چې په مذهب باندې حمله کېږي لګیا ده، دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلی وو چې مشرکان چې د دین د ختمولو لپاره حمله کوي هغوی سره جنگ کوي، تر څو چې مسلمانان په دغه خبره قائم وو نو د هغوی طاقت همداسې وو چې هغوی به غالبېده. خو چې کله هغوی یو بل سره په جنگ شو او د منافقانو په خبرو کې راغله او د یو بل مرۍ پرې کول شروع کړي نو بې شکه چې حکومتونه خو د هغوی روان وو خو وحدت پکې پاتې نه شو، ورو ورو بیا حکومت هم د دوی کمزوری شو. نن دا موږ ګورو چې یو بل سره اختلافات د مسلمانانو تر انتها رسېدلی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم چې یوه بله پیشنګوی هم هغه هم پوره شوې ده چې د تیارې د زمانې نه پس به د رڼا زمانه راځي، د مسیمود زمانه چې راشي نو مسیمود بیا اومنه او جماعت سره او جماعت سره تعلق جوړ کړي، ځکه چې په دې کې برکت دی. خو د دغه راغلي د نه منلو په وجه مسلمانانو موږ ګورو چې په خپلو ملکونو کې د یو بل د وینې تږی دي، او نتیجه دا ده چې نن عملاً غیر مسلمه دنیا په مسلمانانو حکومت کوي لګیا ده. حضرت محمد بن مسلمه انتهایی صاحب الرای وو، او د دوی د اطاعت ګزاری واقعات هم میلاویږي، او په دغه وجه خلفا به په دې باندې ډېر اعتماد کول، په خاص طور حضرت عمر او حضرت عثمان ځینې ډېر اهم کارونه دوی ته سپارلي وو، ځینې مهمات یې دوی ته سپارلي وو. حضرت عمر خو به ځینې وخت چې کوم د عمالو شکایتونه راتله، یعنی مختلف چې کوم کارکوونکي وو د نظام له طرفه چې به مقرر کړی شوي وو د دوی خلاف، به چې کله نورو ملکونو نه نورو ځایونو نه شکایتونه راغله نو د تحقیق لپاره به دوی محمد بن مسلمه لېږل. یو ابتدایي صحابي حضرت ابو ایوب انصاري وو، دوی هغه خوشقسمته صحابي وو چاته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د میزبانۍ شرف ترلاسه شو مدینه کې په ابتدایي زمانه کې. د هر تن دا خواهش وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی په کور کې قیام وکړي، او هر چا هاوه د دغه خبرې اظهار کولو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې خواست کولو دی لپاره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما د اوخه پرېږدئ، دا چې چېرته د خدای پاک مرضی وي هلته به دا ودرېږي. د حضرت ابو ایوب انصاري خوشقسمتي دا ده چې هغه اوخه د هغې د کور مخې ته ودرېده، خو د خلکو تسلی بیا هم نه وه شوی. هغوی ورته وایي چې زموږ کورونه هم چوغ دي، تاسو موږ کره راشئ. نو په دې بیا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم قوراندازي وکړه، او په قوراندازۍ کې هم د حضرت ابو ایوب انصاري نامه راووته. نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم هم د هغوی په کور کې بیا قیام وفرمایلو، او د قیام واقعه ده چې د شپې چې کوم د هغوی کور و، د هغې دو منزلونه وو. برنی منزل کې حضرت ابو ایوب انصاري اوسېده، او لاندینۍ چې کومه برخه وه هغه ټوله رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې پیش کړې وه. یوه شپه برنی منزل کې دوی وو، نو د اوبو یو لوښی یا منګي هغه مات شو. حضور فرمایي چې د خاورې لوښی وي چې پکې اوبه ایښودلې کېږي. اوس هم د زموږ چې کوم د درېمې دنیا غریب ملکونه دي په پاکستان کې په افریقه کې، هم په داسې لوښو کې هلته اوبه ایښودلې کېږي. خو بهرحال هغه لوښی مات شو. نو حضرت ابو ایوب انصاري او د هغوی اهلیې ټوله شپه هغه اوبه چولې، په خپل بستره باندې. نو په بله ورځ هغوی رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې د شپې واقعه واوروله، ورته ورسکو چې تاسو برنی منزل کې رهایش اختیار کړئ. نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغوی خواست قبول کو، او تقریبا شپږ میاشتې هغوی حضرت ابو ایوب انصاري کره ایثار وو، او د مېلمستیا حکم هغوی ښه پوره کولو کوشش کړی وو. د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نه به چې کومه روټۍ پاته هغه به دوی خوړه. او په روایت کې راغلی دی چې چېرته به چې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د ګوتو نښې به وي، نو چې کومه روټۍ به چې بد شوې وه چې هغه به راغله، نو دیوالته نه بیا هغه خوړه. او یو ورځ دا وکته چې په روټۍ باندې نښه نشته د هغوی د ګوتو، او داسې ښکاري چې روټۍ خوړله شوې نه ده. نو دوی د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم خدمت کې حاضر شو، ورته ارزوکو چې حضور تاسو نن روټۍ نه ده خوړلې. نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې روټۍ خو ما چې خوړل شروع کړه، نو ما وکته چې پکې پیاز او اوږه اچولی شوی دی، نو دا زما خوښ نه دی، ځکه ما ونه خوړه. نو حضرت ابو ایوب انصاري ورته عرض وکړو چې کوم شی چې حضور نه خوښوي، نو زه یې بیا نه خوښوم، او نن د پسه نه به دا دواړه سیزونه نه خورم. حضور فرمایي چې عجیبه د عشق او د محبت کیسې دي. ده حضرت ابو ایوب انصاري په ټولو غزواتو کې شامل شوی وو. د خیبر په جنگ کې چې کوم یهودي سردار په جنگ کې وژل شوی وو، د هغې لور صفیه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم اکته راغله، او د رخصتۍ نه په بله ورځ سهار چې کله رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم مونځ لپاره بهر راغله، نو هغوی کته چې ابو ایوب انصاري بهر پیره ورکوي لګیا دي ولاړ دي پیرې لپاره، نو هغوی ترې تپوس وکړو چې دا څه وجه ده چې ته پیره ورکوي لګیا. نو هغوی ورته عرض وکړو چې د حضرت صفی چې کوم خپلوان دي، هغوی ته زموږ د لاسه نقصان رسېدلی دی او څه پکې وژلې شوي دي، نو ځکه ما ته خیال پیدا شو چې څوک څه شروع نه کړي او راشي دلته رانه شو، د بدل اخیستو کوشش ونه کړي، نو ځکه زه د پیرې لپاره راغلم. نو په دې ورته رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم دعا وکړه، د هغوی حق کې دا دعا وکړه چې خدایه ابو ایوب همیشه په خپل حفاظت او په امان کې وساته، لکه څنګه چې دا ټوله شپه زما حفاظت لپاره چاک ولاړو. حضرت ابو ایوب د روم په جنگ کې هم شامل شوی وو، باوجود د دې چې دوی ډېر بوډا شوي وو، خو صرف دې لپاره پکې شامل شو چې رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حغزی بارکی پیشن گوئی کرنے وا چی دا دی اگتیشی و برحال دا غدران دی بیمار شو او چی کل دوینا دا دوی دا آخری خواہش بارکی تپو سکرے شو نو دی وی چی طول مسلمانان تا زمان سلام ہوائی او زمان قبر دا دشمن پر لگا کی سورا چی مخیط لے شی لارشی والتا جوڑ کئی نو دا شپی چی دوی وفات شد نو دا دوی دا وفات نپس دا دوی جنازہ دا دشمن پر لگا کی تر سورا مخی چی بوت لکی دیش و دوی یوڑا اون با التی بید دوی تدفین شد و دا دوی قبر نن هم پا ترکی کشتا او کتون کی داوی زنی دا سر ویتونم رازی اس حضور فرمائی چی خلق کو بیدتونم د بدعتون والا روایتونه هم جوړ کړی دي. دا وی چې دینه چې دینه خو خیر وي نه غواړي خو دوی د دې په قبر چې کوم دعا کېږي هغه قبلېږي. خو بهرحال د ځینې کیسې بیا وروسته جوړې شي. رسول الله صلی الله علیه وآلې وسلم د دوی د حفاظت او د امان چې کومه دعا کړې وه د دې نتیجه دا ده چې دوی په ډېرو جنګونو کې شامل شوي وو خو د هر ځای نه د غازي په تور اور واپس راغلی وہ ڈیر اگد عمر دوی تحصل شوئے ہو. بیا منگرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو صحابی ہو حضرت عبداللہ بن رواحا چی دا عرب ہو یو ڈیر مشہور شاعر ہم ہو او دا شاعر رسول پا لقب ہم پی جندل کی دا دا بدر دا غزوی دا ختم دون پس د فتح خبر هم مدینه ته ټول نمخ کې هم دوی اوړی وو. د حضرت عبدالله بن رواحه د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم سره د عقیدت د مینې او د غیرت اظهار هم د غیرت د اظهار واقعیت هم ملاویږي. یو ځای کې داسې ذکر راځي چې د عروانه روایت دی چې حضرت اسامه بن زید هغوی ته ویلي چی یوزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیوخر سور شو چی پی پالان پروتو او داغی دلان دی دا پا حقا پالان داغا پالان دلان دی دا فدق دی علاقی سادر و حقوی خپل شاعت اسامہ کی نوالی و او دا حضرت سعد بن عبادہ عیادت لپارا دوی د بنو حارس بن خزرج قبیله ته تشریف وړو. دا د بدر د واقعې نه مخکې خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم هغه وخت د یو مجلس د خوانه تیر شو چې په کې مسلمانان او مشرکان او یهودیان ګډوډ ناست وو او په دې کې عبدالله بن ابی هم وو او په دغه مجلس کې حضرت عبدالله بن رواحه هم موجود وو. چې کله د هغه مجلس ته جوخت ورسېده نو د دوی سورلے پہ ہو جا چکم سدوڑا غب الت پیدا شو نو عبداللہ بن ابی پخپل پوز صدر خپل پوز پسادر پٹک ورتے وے چھ پ مونگ دوڑے ما چوا. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوی تا السلام علیکم وے بیا لگی سار شو د خپل سورلے لاندې راکوس شو او هغوی د خدای پاک طرف ته راوبلل او قرآن ورته ویلو. نو عبدالله بن ابی ویلې چې دا خبر ښه نه ده چې دا تکه چې کومه خبره کوي که دا رښتیا هم ده نو بیا هم زموږ مجلسونو کې موږ تکلیف مه راکوه او خپل ځای ته لاړ شه او څوک چې تا له راشي نو هغه ته دا خبرې کوه. حضرت عبداللہ بن رواحہ ملت ناس تو ہوئی اور ترزو کچھ یا رسول اللہ تازو زمان مجلس کا تشریف روڑی دا من خوخو ہوئی اس پر رو نکا چکم دا ہوئی سردار دے ہاگا سوئی لے گیا دے نو دا ہوئی دا غیرت دا محبت بی اختیار اظہارو چکم ہوئی کرے ہو او دا ہوئی سرداران او دا دنیا دارو اس پر واغوی نکو. بیاد حضرت ابن عباس نے روایت دے چی په یو مهم کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو سو صحابیان لگلی و چې پکې حضرت عبداللہ بن رواحه هم شامل و د جمعې ورځ په هغه مهم کې چې کم نور اصحاب شامل و هغه سحر روان شو خو دوی وایي چې زه به وروسته پاتې شم د جمعې لمونځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به وکړم او بیا به وروسته هغوی سره میلاو شم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ولیده چې دوی په جومات کې موجود دي نو د جمعې د لمونځ پسې دوی نه تپوس وکړو چې د کوم څیز داسې و چې دی د خپلو ملګرو سره د روانېدو نه منع کړي. نو دوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله زما دا خواهش و ډېر زیات و تمنا مې وه چې زه د جمعې لمونځ کې تاسو سره شریک شم او ستاسو خطبه واورم او بیا وروسته زه هغوی سره به لاړ شم او ورو برسم ته راغوئ. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وفرمایل چې ځمکې کې چې هر څه دي که ته هغه هر څه خرج کړې نو هغه خلک چې کم د هدایت مطابق دی ځینه تللی دي نو هغه هغوی سبقت یوړو یعنی اطاعت چې کم د هغه فرض دی یا هغه اجر او هغه ثواب ته بیخي بیا نشي بیا موندی. نو دېنه پس په روایتونو کې راځي چې کله هم چې په یو غزوه یا په مهم به تګ وو نو حضرت عبدالله بن رواحه به د ټولو نه مخکې په هغه لښکره کې شاملېده او د ټولو نه آخر کې به مدینې ته هغوی واپس راتله. بیا یو روایت کې راځي چې حضرت عروه بن زبیر نه دا روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په غزوه موته کې حضرت زید بن حارثه د لخکر سردار جوړ کړی وو. دا فرمایلی چې که دوی شهید شي نو بیا به حضرت جعفر بن ابی طالب د لخکر مشر وي او که هغوی هم شهید شي نو بیا به حضرت عبدالله بن رواحه به قیادت په لاس کې واخلي او که عبدالله هم شهید شو نو بیا چې مسلمانان څوک خوښوي هغه د خپل مشر کی. د دغه لخکر د روانګۍ او د الوداع وخت راغلو نو حضرت عبدالله بن رواحه په ژړا شو. خلکو دینه تپوس کو چې ته ولې ژاړې؟ نو دوی ورته وایي چې د قسم دی په خدای چې زه دنیا سره بیخي څه مینه نه لرم او هیڅ شوق مې نشته د دنیا خو ما د دغه آیت چې وایم منکم الا واردها کان علی ربک حتما مجزیا او ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مجزیا بارے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوریدلی دی چې هر یو تن به یو ځل ضرور اور سره مخ کیږي. نو زه نه یم خبر چې په پل صراط باندې خطو نه پس بل اړخ ته به زما سهل وي خو دغه خلکو چې د خدای ویره لرله دی بارے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د بهترین انجام خبر هم ورکړی دی او دې ذکر هم ملاویږي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی وو چې د جنګ موته چې کوم د لخکر مشران او امیران دغه باره کې چې ما دی په جنت کې د سرو زرو په تختونو باندې ناس لیدلې دي نو دا خلک دغه خلکو خپل مراد بیا مونته او د دوی د شهادت جذبه د دوی د یو شعر نه داسې ظاهرېږي چې ترجمه یې دا ده چې داسې غش او داسې نیزې دې په ما ولګي چې زما د کولمو نه تیر شي او د ځیګر نه مې تیر شي او د خدای پاک په دربار کې دې زما شهادت قبول شي او چې کله خلک د زما د قبر د خوا نه تیریږي نو دا دې وایي چې خدای پاک د سره ښه وکړي چې دا څومره عظیم غازي وو. په جنګ موته کې چې دا شهید شوی دي نو دې څه تفصیل داسې دی چې د موته مقام ته چې کله دوی ورسېده نو معلومه شو چې غسانیانو د مسلمانانو خلاف د روم د بادشاه نه مدد غوښتی دی او هغه د دو لکو لښکر د مسلمانانو مقابلې لپاره رالېږلی دی. نو په دغه موقع چې کوم د مسلمانانو د لښکر مشران وو هغوی یو بل سره مشوره وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خدمت کې پیغام لګل پکار دی چې دشمن تعداد د دشمن شمیر ډېر زیات دی نو ځکه کومک دې راولېږلی شي او یا چې بیا سن د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد پاغه بیا عمل کړی شي، نو په دغه موقع حضرت عبد الله بن رواحه د مسلمانانو حوصله ډېر زیات کی، او د دوی چې کومه رزمیه شهري و هم خپکار شو. د مسلمانانو 3000 لخر او د 2 لک لخر د دشمنو دغه مقابله لپاره دوی ورمخته شو. او حضرت عبد الله بن رواحه چې کوم د شهادت خواهش شو، د دې ذکر حضرت زید بن ارقم داسې بیانې چې حضرت عبدالله بن رواحه زه په خپلې اوښې باندې شاته سور کړم او غزنی موته ته ځان سره بوتلی وم. حضرت زید بن ارقم حضرت عبدالله بن رواحه د یو یتیم ماشوم په تور پاللی وو، تربیت یې د هغوی کړی وو. دی وایي چې یوه شپه ما حضرت عبدالله بن رواحه په دغه شعر ویلو واورېده چې هغوی په کې خپل کورواله یادول او دا ذکر یې کول چې زه به اوسي چېرم کور ته واپس را نه شم. او ډېر په خوند هغوی دا شعر ویلو، او په هغې کې هغوی خپلې اهلیې ته خطاب کړی و. دای ورته وایي چې د زیارت هغه ماقام چې کله ته زما د اوښ پالن د جهاد د سفر لپاره سم کړی و او په آخري ځل ماته جوخته شوې وې، نو ستا هغه حالت څومره ښه او څومره مبارک و. او په تا کې هېڅ عیب یا خرابي خو نشته، خو زه به اوس زه اوس دغه د جنګ میدان ته راغلی یم او دې نه به واپس تا طرف ته به چېرې را نه شم. نو دا غایبانه الوداع دوی ویل خپل د کور خلکو ته. نو زید چې کله دا واورېده نو ډېر خپه شو او په ژړا شو. نو حضرت عبدالله هغوی ته غصه ورته لږه وکړه، دی ورته وایي چې کم عقله که خدای ماله ما ته شهادت را کړي نو دېږي ستا به څه نقصان وي، ته خو به زما دا سورلی یوازې بوزه پارم او په دې کې به ناستې واپس به لاړ شي. د جنګ په میدان کې په جهاد کې حضرت عبدالله بن رواحه د بدره ښه جوهر ښودلی وو. حضرت نعمان بن بشیر بیانوي چې حضرت جعفر چې کله شهید شو، نو حضرت عبدالله بن رواحه د لښکر یو طرف ته وو. خلکو هغوی راوبلل او دوی ځان مخاطب کړو، دا رضیع شعرونه یې ویل او رامخکې شو چې ترجمه یې دا وه چې ای زما نفسه، آیا ته به داسې جنګ نه کړې چې ژوند قربان کړې، د مرګ تالاب کې ته داخل شوی یې. او چې کوم د شهادت خواهش تا کړی وو د هغې د پوره کولو وخت راغلی دی، که ژوند نظرانه دې وړاندې کړه نو کیدای شي چې نیک انجام ته ورسېږي. مسعد بن شیبا بیانوي چې حضرت زید او حضرت جعفر چې هم شهید شو، نو حضرت عبدالله بن رواحه میدان ته راغلو مخکې شو، او چې کله نیزه هغوی ته ولګېد او د وینې یو در د هغوی د جسم نه رووتو، نو هغوی خپل لاس مخکې کړو او هغه وینه یې واخیست او په خپل مخ یې ومنګله. او بیا هغوی د دښمنو د مسلمانانو د صفونو تر منځه پرېوته، خو تر آخري ساه د لښکر د سردار په تور دوی د مسلمانانو حوصله زیاتوله او ډېر په مؤثر او په جذباتي رنګ کې مسلمانان انګیق کول او خپل مدد لپاره بیا رابلل چې ګوري مسلمانانو ستاسو ضرور لاش د دښمنانو مخې ته پروت دی، را مخکې شي او دښمنان د خپل ضرور د لارې نه لرې کوي. نو مسلمانان په دغه موقع ډېر په زور ورمخ شو، په کافرانو یې حمله وکړه او یو پسې بله حمله یې کوله انتر دې چې دغه دوران د حضرت عبدالله شهادت هم وشو. حضرت عبدالله دغه دوران شهید شو. د دوی یو خصوصیت باره کې د دوی چې کومه کونډه وه هغوی دا وي چې د شهادت نه پسې د هغوی واده شوی وو بل، نو د هغوی خاوند چې کوم وه هغوی ته تپوس وکړو چې د عبدالله بن رواحه پاکیزه سیرت باره کې ما ته څه ووایه، نو هغه څه خسته گواہی ورکړی وه. هغوی دا وی چې حضرت عبدالله بن رواحه به هیچرم کور نه تر هغې نه وته تر څو به چې 2 رکعته نفل مزده وکړی. همدغه شان چې کله به هغوی کور ته راننوته، نو لومړی کار به یې دا کولو چې چرندان به یې وکړو، 2 رکعته نفل مزد به یې وکړو. نو دا هغه خلک وو چې هر وخت به او په هر حال کې به خدای پاک یادولو. د دوی د اطاعت د واقعې د دوی د اطاعت د معیار یو روایت ذکر ملاویږي. حضرت ابو لیلہ بیانی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم خطبه ارشاد فرمایله، دغه دوله نه وی فرمایل خلکو ته چې کینی. حضرت عبداللہ بن رواحہ د جمعات نه بهر خطبه اوریدو لپاره حاضر ده، هغوی ملته کېناسته او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وفرمایل چې زادك الله حرصاً علی طواعۃ اللہ و طواعۃ الرسول، چې عبداللہ بن رواحہ خدای او د رسول له تاسو سره د جذبه د خدای پاک نورم زیاته کی. د دینی خبرو کولو، د دینی مجلسونو لګولو، او د مقصد گفتگو کولو، او د یو بل حق پوره کولو د پاره د دغه خلکو سم معیارونه مو. حضرت ابو دردا بیانوي چې زه د دغې خبرې نه د خدای پاک په نام غواړم چې په ما د یو داسې ورځ چېرته راشي چې زه د حضرت عبدالله بن رواحه یاد نه کړم. هره ورځ د هغوی یادوم، او د دوی د دې وجه د دوی دا خوبي ده چې هغوی به چې کله زما سره به د هغوی ملاقات کېدو، که هغوی به د شانه را روان وو، په خپل لاس به زما په اوږه کېښود، او که مخامخ نه به را روان وو نو په سینه به راته لاس کېښود او فرمایل به چې یا ابو دردا راځه چې له کینو ایمان تازه کړو، څه د ایمان خبرې وکړو. او بیا به هغوی ما سره کېناست، او تر څو به چې موږ ته موقع ملاوي ده نو موږ به خدای پاک یادولو. بیا به فرمایل چې ابو دردا د ایمان حضور فرمایي چې دا د ایمان مجلسونه دي، او دا د ایمان د مجلسونو جوړولو دا نمونې هغوی قایمې کړی وو چې موږ لپاره وسوه دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دوی د خبرو د مجلسونو ته څنګه سند ورکړی وو. حضرت انس بیانوي چې حضرت عبدالله بن رواحه ته د حضرت عبدالله بن رواحه عادت دا و چې کله به هم هغوی چېرته صحابي سره ملاوېده نو دا تحریک به ورته کولو چې تعالى نومن بربنا سعه، چې راځه چې څه وخت لپاره په خپل رب ایمان راوړو. هغوی یو ځل هم دا خبره یو تن ته وکړه، نو هغه له غصه ورغه، هغه رسول الله لاړو ورته چې یا رسول الله، ابن رواحه ته وګوري چې دا خلک د هغه خبرې نه لرې کوي چې کوم تاسو خلکو ته کوي، او لږ ساعت لپاره د ایمان دعوت ورکوي لګیا دی. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وفرمایل چې یرحم الله ابن رواحه، تی چې خدای پاک دې په عبدالله بن رواحه باندې رحم وکړي. هغوی هغه مجلسونه خوښوي چې فرشتې پرې فخر کوي. دوی د یو ډېرې لوی پای شاعر وو، او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دربار چې کوم شاعران وو، حضرت کعب بن مالک او حضرت حسن بن ثابت، نو هغې نه علاوه درېم دوی ډېر د لوی پای شاعر وو. د دوی شاعري رزمیه وه. معجم الشعرا مصنف لیکي چې حضرت عبدالله بن رواحه د جاهلیت زمانې په شاعرۍ کې هم ډېر قدر او منزلت لرلو، او د اسلام په زمانه کې هم دوی د ډېر لوی مقام او مرتبه حاصله وه. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په شان کې یو شعر حضرت عبدالله بن رواحه داسې ویلی دی چې هغې ته د هغوی بهترین شعر ویلی کېدی شي، او دا شعر د هغوی د زړه کیفیت ښه بیانوي. په دې کې حضرت عبدالله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مخاطب کوي او داسې هغوی ویلی دی چې لولم تکن فیه آیات مبینه کانت بدیهته تنبیک بالخبر، چې یا محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم، که محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم سره د صداقت اظهار لپاره هغه ټول واضح او روښانه نشانونه نه وي چې کوم دوی لرل، نو بیا هم صرف د هغوی مخ د هغوی د صداقت لپاره کافي و په خپله د خپل د صداقت اعلان دی کولو. نو دا هغه خلک وو چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم رښتونی عاشقانو، چا چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مخ کتلی وو، حق یې پېژندلی وو. بیا تاریخ موږ ته د دو کمومره رونو په تاریخ کې موږ ته د دو کمومره رونو ذکر هم ملاویږي چې دا هغوی جرأت حیرانوونکی وو. حضرت معاذ بن حارث بن رفاع او حضرت معوذ بن حارث بن رفاع د بدر په غزوه کې شریک وو، او د ابو جهل په قتل کې هم هغوی برخه اخیستې وه. د بدر میدان وو او سخت جنگ پکې روان وو، او د مسلمانانو مخې ته د هغې نه درې چنده زیات جومات ولاړ وو چې د هر قسمه د جنگ سامان هم هغوی لرلو. او په دغه عزم میدان ته غیراوتی و چې د اسلام نامه او نښه به ختموي او مسلمانان غریبان شمیر کې هم لږ و. دا ټوله واقعه زر فرمایي چې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم په خپل کتاب سیرت خاتم النبیین کې لیکلی ده، د غربت او د بې وطنۍ حالت د مسلمانانو د ظاهري اسبابو په لحاظ د مکې د خلکو مخې ته دا خلک وو، دا مسلمانان چې د یو څو منټو ښکار کې د دې ښکار کېدای شو، خو د توحید او د رسالت مینې دوی داسې کړي وو، په داسې جذبه کې دوی ډوب وو چې د هغې په وجه دوی نه زیات طاقتور په دنیا کې بل څه څیز نه وو. او دا ایمان و د دوی ژوندي ایمان چې یو غیر معمولي طاقت یې د دوی دننه ډک کړی وو. هغه وخت د جنګ په میدان کې دوی د دین د خدمت هغه نمونه ښودله چې مثال یې نه ملاویږي. هر تن د بل نه زیات د خدای پاک په لاره کې ژوند قربانولو لپاره ناکلاره ښکارېدو. د انصارو د جوش او د اخلاص د هلو د انصارو د جوش او د اخلاص دا هلو دا عالم و. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ روایت کی چې کله عام جنگ شروع شو نو ما چې خپل اخوا دې خوا نظر کونه ما ولیده چې د انصارو دوه الکان دي چې هغه ولاړ دي ما سره، او هغوی ته چې ما وکتل نو زما حضرو ډوب شو، ځکه چې په جنګونو کې چې کم اخوا دې خوا کم ملګري ولاړ دي په هغې باندې انحصار لري انسان، او هغه ښه جنگ بیا کولی شي چې د دواړه اړخونه مضبوط وي. خو عبدالرحمن وایي چې په دغه حضرت عبدالرحمن بن نوف فرمایي چې زوم په دغه خیال کې چې دا ماشومان به زما څه حفاظت کوي، چې په دې کې هغې کې یو مانه روشان ته پوس وکړو لکه چې د بل نه خپله خبره پټول غواړي چې هغه ابو جهل چېرته دی چې په مکې کې به رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم له تکلیف ورکولو. ما خدای پاک سره دا لوس کړی دی چې زه به هغه وژنم یا د وژلو په کوشش کې به په خپله ژوند قربان کړم. نو چې ما له جواب نه ورکړی چې د بل طرف نه هم بله داسې روشن دا سوال ما نه وکړو، نو زه د هغوی جرت ته مې چې وکتل نو حیران شوم، ځکه چې ابو جهل خو لکه د لښکر سردار وو او څلور واړه طرف ته د هغې ازمودکار سپاهیان موجود وو چې ډېر تجربه کاره وو. نو ما د لاس په اشاره دوی ته وویل چې هغه دی ابو جهل. نو عبدالرحمن وایي چې زما ما چې څنګه اشاره وکړه نو هغه دواړه ماشومان لکه د باز ورمخکې شو او د دشمن صفونو ته ورننوته، او په یوه لحظه کې هلته ورسېد او په تیزۍ پې ګزار وکړو، داسې چې ابو جهل او د هغه ملګري حیران پاتې شو او هغوی ابو جهل راوپرځولو. او اکرمه ابو جهل هم خپل پلار سره و خو هغه پلار بس نه کړی شو، خو د شان یې په ماز باندې داسې ګزار وکړو چې د هغې ښی لاس کټ شو او زوړند شو، او ماز د اکرمه پسې لاړو خو هغې ته نه بچ شو، او هغه د هغې چې کوم لاس پرې کړی شوی و هغې خڼو درولو دوی دپاره په جنګ کې، نو هغې په زور راکاږل او خپل د بدن نه لرې کو بیا په جنګ شو. نو په دغه هلکانو کې د ایمان غیرت و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عشق و چې د هغې په وجه دوی بې ویرې و. هغه تن چا چې اسلام ختمول غوښتو، چا چې ډېرو کلونو پورې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له تکلیفونه ورکول، آخر د هغې انجام دی دوی غوښته چې زموږ په لاسو شي. نو نن سبا چې کوم د نامنهاد د جهادیان د دې په شان دوی نه وو چې د واړه هلکان ماشومان دي چې دوی ته دوی د انتها پسندۍ تعلیم ورکوي چې راځئ جنګ کوئ د اسلام لپاره، بلکې مقصد دا وو چې که دشمن موږ له امن نه راکوي باوجود له دې چې موږ بیل شوي وو، نو بیا دې لپاره موږ ته هره قرباني کول پکار ده چې امن د قایم شي، فتنه پیدا نه شي. خو نن سبا خو په حکومتونو باندې قبضه کولو لپاره هلکان دوی په زور اغوا کوي او بیا د انتها پسندۍ تعلیم ورله ورکوي. تېرو ورځو کې هم دا خبرو چې د سوریانو یو لږ د څوارلسو کالو راغلی دی بچ شوی، د هغې نه هغوی وي چې زه سکول نه را روانم چې دوی زه غوا کړم، په زور او بیا مله تربیت را کولو چې مانه منله نو په ما به سختي کولو په ما باندې به جنگ کولو او ډېره په ګران ځلتنه بچ شوی راغلی یم. نو دغه قسم حرکتونه مسلمانان کوي لګیا دي د اسلام په نامه چې بیخي د اسلام د تعلیم خلاف خبرې دي. اسلام د جنگ که اسلام جنگ کړی دی، اسلام که د ژوند قربانولو د قربانۍ جذبه وه په دغه خلکو کې، نو دې لپاره چې دین د بچ کړي او په دنیا کې د امن قائم کړي. نو د نن سبا جهادیانو کې او په هغه جهاد کوونکو کې ډېر فرق و. حضرت مسیح علیه السلام فرمایي چې زه عمده نمونه د صحابه په خپل جومات کې کتل غواړم چې هغوی د خدای پاک مقدم کړي او یو خبره دم د دې په لاره کې خنډ جوړ نه کړي. هغوی د خپل مال او خپل ژوند دی هیڅ نه ګڼي. حضرت فرمایي چې زه ګورم، مسیح اسلام فرمایي چې زه دا ګورم چې ځینې خلکو کډونه راځي چې په تجارت کې یا په سکار کې ورته نقصان وشي یا څه قسم ابتلا پرې راشي، نو فوراً په شبهاتو کې پرېوځي چې په دې نشته مونږ چې مسیح مود منلی دي نو څه غلطي خو نه ده کړې. په دغه قسمه شبهات د دین باره کې، د خدای پاک ذات باره کې، د حضرت مسیح اسلام باره کې فرمایي چې داسې حالت کې هر تن په دې پوهېدی شي چې اصل مطلب او د مقصد نه دوی څومره لرې دي. غور وکړي چې څه فرق دی په صحابه او په دغه خلکو کې. صحابه دا غوښته چې خدای پاک راضي کړي او په دغه لاره کې که څومره سختۍ او تکلیفونه راځي او که چا به مصیبت سو که چاته به مصیبتونه او ګرانې نه راپېښېدې او په دې کې به وخت لګېده، نو هغوی به جړل خفه کېده به او صحابه به دا ګڼل چې مشکلاتو کې پرېوتل به د خدای پاک قرب دوی ته په مشکلاتو کې به پرېوتو به د خدای پاک قرب دوی ته ترلاسه کېږي. هغوی په دې پوه شوي وو، هغوی فرمایي چې هغوی په دې پوه شوي وو چې د ابتلاونو د لاندې د خدای پاک د رضا پروانه او خزانه مخفي ده. هغوی یو فارسي شعر دلته بیان فرمایلی دی چې هر بلا کی قوم را حق داده است، زیر یا گنجی کرم بنها راست. چې کوم ازمیخت هم د خدای پاک له طرفه په دغه کام راشي نو د هغې د لاندې د خدای پاک د کرم یو خزانه پټه پرته وي. بیا هغوی فرمایي چې په قرآن کې د صحابه قرآن د صحابهو د تعریف نه ډک دی. هغه له کلو کې وګورئ چې د صحابه او جن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت عمودي ثبوت و. صحابه چې کم مقام رسیدلی وو هغه قرآن داسې بیانوي چې منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر، یعنی بعض دی کې داسې چې شهادت بیا مونته دی، یعنی خپل اصل مقصد ترلاسه کړی دی، او بعض داسې دی چې په دغه انتظار کې دی چې غواړي چې شهادت ورته نصیب شي. صحابه دنیا طرف ته نه و ټیټ شوي چې عمرونه دې د دې زیات شي او دومره مال او دولت دې ورته ترلاسه شي، داسې د بې فکرۍ او د عیش سامانونه وي. هغوی وایي چې زه چې کله د صحابه دغه نمونه ګورم نو د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د کود قدسی چې د فیضان کم کمال دی هغه دغه بې اختیاره اقرار ته مجبوره شوم چې څنګه هغوی دا خلک بیخي بدل کړي وو او بیخي دوی د خدای پاک او څنګه دوی بیخي د خدای پاک طرف ته متوجه کړي وو. اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. دی فرمایي چې زه خلاصه دا چې زموږ فرض دا پکار دی چې د خدای پاک د رضامندۍ د مونږ جویا او طالب اوسو، یې هغې دپاره د کوشش کوو، هغه د غواړو او هغه د خپل اصل مقصد وګرځو. زموږ ټول کوشش او ټوله منډه د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره پکار چې وي که هغه په تکلیفونو په مصیبتونو ترلاسه کېږي، نو هم د خدای پاک رضا د دنیا او د دې د ټولو لذتونو نه افضل او اوچت شی دی. خدای پاک دې موږ ته دغه فرض د پوره کولو توفیق راکړي. د موږ نه پسته به یوه غایبه جنازه هم کوو چې د مکرم الحاج اسماعیل بی کی اډو صاحب ته چې د غانا احمدي وو د څلور اتیو کالو په عمر کې په اتم مارچ د دوی وفات شوي دي. ان لله و ان الیه راجعون. دوی پیدایشي احمدي وو، د دوی د والد نامه اسماعیل و بنا ډو، د والدې نامه جنت اډو. دوی پلار عیسائی وو، مخکې او په کال 1930 کې دوی بیعت کړی وو، په جماعت کې شامل شوي وو. د دوی د والدې صاحبې وفات دوی چې لا وړو ورکوټي وو دوی نو شوی وو، او بی سیکنڈری تعلیم تلا سکڑو د کماسی چې کم ٹی آئی احمدی اسکول لے او بیا په کال 1975 کې دوی انگریزی کې بی اے کړ او بیا دوی د استاذ تربیت د گانا کالج نه مکمل کړ او خپل پیشہ ورانه تعلیم بیا په مختلفو ځایونو کې دوی استاذ مقرر شوی او په کال او تر کال 1980 پورې دوی اسسٹنٹ ہیڈ ٹیچر پاتې شوی په اسکول کې په سال پونڈ سینٹرل ریجن چنت چې منتقل شو نو هلته بیا د انگریزی اسکول کې وو او د مسلمانانو چې کوم طلبه دي د هغوی د سہولتونو انتظام به دوی کولو په کوم سکول کې وو چې دوی وو هلته بیا هغوی جومات هم جوړ کړی وو د مسلمانانو لپاره د مسلمان طلبه لپاره او د کوامی نکومه یونیورسٹی ساینس اینڈ ٹیکنالوجی چې کومه وه نو کې دوی د انگریزی استاد وو بیا په مختلفو کالجونو کې دوی ته د تدریس موقع ترلاسه شوی او بیا دوی یو کتاب هم لیکلی وو د انگریزی تدریس باره کې چې د غانا او نایجیریا کې ډېر مشهور شوی وو هلته خود لیکېږي بیا دوی په دغه سلسله کې دوی ته سکالرشپ هم ملاو شوی وو په یونیورسٹی آف بینګور ویلز کې بلجیم یونیورسٹی کې چېرته چې هغوی بیا انگلستان ته راغله او په انګریزی ژبه کې ډیپلوما ترلاسه کړه بیا جماعتی خدمت د دې چې په غانا کې دوی په ډېرو جماعتي عہدو باندې وو او په کال 1980 کې دوی د غانا حکومت لخوا د ایتوپیا لپاره سفیر منتخب شوی وو او په دغه عہده وو دوی چې بیا اقوام متحده دوی د او اے یو لیبریشن کمیټه چیرمن مقرر کړو چې دغې په وجه دوی په موزمبیک او انګولا چې کوم ریاستونه دي هغې ته ازادي ورکولو کې دوی نمایانه کردار لوبولی دی او بیا سمود دوی په لیبیا کې هم د سفیر په طور کار کړی وو د دوی خصوصیت دا وو چې چېرته به هم چې دوی تلل نو د دوی یو خاص د دغه وو چې دوی نو په دنیا دوی مقدم لرلو او دا همیشه دوی خپل پېژندنه هم دا قایمه ساتلې وه بیا رفت المسیر ابی د هجرت نه پس دوی هم یو کې ته راغله خپل سیاسي کیریر دوی پرېښودو دې لپاره چې خپلو ماشومانو سره د دوی خلافت جغت پاتې شي او بیا دلته چې دوی راغلو په سکول کې دوی د استاذ په طور کار کولو یو خاص عشق لرلو دوی خلافت سره او هر خلافت سره دوی ډېر د مینې او د محبت سلوک او د اطاعت نمونه ښودلې ده د سلمان رشدی خلاف چې کوم یو کتاب لیکلو لپاره کمیټي جوړه شوې وه د تخت المسیح رابع لخوا نو دوی هم دغه یو ممبر وو تبلیغ په مدار کې دوی ډېر نمایانه کردار لرلو په مختلفو ځایونو کې تبلیغي سټالونه به دوی لګول په ریډیو چې کوم تبلیغي پروګرامونه په ریډیو به هم دوی تبلیغي پروګرامونه کول په مختلفو زونه کې ورته کوم جماعتي مجلسونه یې کې بل سوال او جواب مجلسونه دوی لګول هم دغه شان په کال 1980 تیارم چې کله حضرت خضر المسیح رابی د پین افریقن احمدیا مسلم اسوسییشن قائم کړو دوی د غیر رومبی صدر مقرر کړی وو دلته دوی د پیکم جماعت رومبی صدر مقرر شوی وو په کال 1994 کې د ایم ٹی اے د شروع کېدو نه پس د اردو کلاس په خاص شاګردانو کې دوی شامل وو او ډېر محنت به دوی کول او د اردو زده کړې لپاره چې څومره کوشش هم دوی کولی شو هغه وخت په اردو کلاس کې دوی د بڑے بچې په نامه مشهور وو د غانا او خلکو به د دوی پېژنده د دوی ښځې وي او د رفقت المسیح رابی د وفات په موقع چې کوم مجلس انتخاب خلافت وو د دې د دې دغه هم رکنو چې کله جامعه شروع شو په انګلستان کې نو سمود دې په جامعه کې انګریزي هم خو دلې ده هلته دې تقرر شو ډېر په تقوا باندې روان عبادت گزارا صابر شاکر رحم دلا او ډېر مشفق انسانو د عبادت جوش هم لرلو د دوی د کوروالا وی چې د تهجد مونځ به دوی همیشه په عقیده سره کولو که بیمار به مو بیا به هم نغه نه کوله د قرآن تلاوت به ډېر په خوشحالانه او په درد کولو د قرآن ډېر آیتونه دوی ته یاد وو او د دوی ترجمه او تفسیر به هم بیا دوی یادولو چې مخکې بیا په تبلیغ کې په کار راولي یا په تربیت کې د دوی په کار شي بلکې د غانا ځینې خلک وایي چې د دوی په کورونو کې د قرآن داسې نسخې موجودې دي چې پرې اډو صاحب په خپل لس لیکلی نوٹو نهم موجود دی. د کال 2015 کې دوی ته د خپلو دواړو ښځو سره د حج کولو ساده ترلاسه شوی و او ډېر ښه مزاج دی لرلو او ساده انسان و. خدای پاک د دې درجاتو چت کې د مغفرت او د رحم سلوک د ورسره وفرمایي. د دوی لس ماشومان دي، لوڼه او زامن، دریش د دوی نسان اوسي دي. خدای پاک دې د دوی نسل د هم په نیکي او په تقوا باندې قایم وساتي او جماعت سره دې تړلې وساتي. اوس د موز نه پس لکه څنګه چې ما ووي د دوی غایبانه نمازي جنازه به هم کوو.
الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.